سبا د شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان دی پولیو زد واکسین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې علمند او پلرونو غوښتل شوي دي چې خپل له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزان زد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ کال په د هیواد کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوي چې ټول یې په ننګرهار پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په هرات کې زلزله ځپلې له بیړنیو مرستو زیات خپل ژوند ته د سمون ورکولو په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د پروګرام نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر بیا خبرداری ورکړی چې بودیجې په چټکۍ په خلاصېدو ده او د شهزاده په نوم د یوې مېرمنې څرګندونې خبرې کړي دي چې وایي هر څه یې له لاسه ورکړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا نوموړي د هغو 15,000 کسانو له ډلې یوه ده چې د هرات له زلزلې ژوندي پاتې شوي دي او د دې پروګرام مرستې ترلاسه کړي دي. نه حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چاپ خپل ایکسپانل لیکلي دي چې په هرات کې زلزلو یو شنیم زره کورونه ویجاړ کړي او ول زره او اتات یا کورونه یې سخت زیانمن کړي دي. د اسرایلو پوځي او زلبیا په غزې تړنګ کې ملکانو ته خبرداري ورکړې ده چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي. هغه وایي چې چیرې څوک په شمالي برخې کې پاتې شي هغه ته به د تروریستي سازمان شریک پسترګه وکتل شي. د اسرایلو د پوځ اشاره هم استوا چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرایلو پراخ بریدو کړه. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته د خبرداري د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو لاره ورکړل شوې ده. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل د پوځ ویاند ویل سر لنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپل پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. او د بوسنیا هرزګووینا په پلاسمینه سارویو کې نن په زرګونو کسانو مظاهره وکړه تر څو د اسرایل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا کې د فلسطینی ټولنې لخوا تنظیم شوې و ګډونوالې پر غزې د اسرایل د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د سارویو ښاروالي بنیامین کریج د مظاهره ګډونوالو ته ویل چې د سارویو اوسیدونکو په 1990 لسیزه کې په معاصر تاریخ یو اوږده محاصره تجربه کړې و پوهیږي چې کله اوبه خوړنې وي وضعیت څه ډول وي. د راپور له مخې ورته کوچنۍ مظاهره د بوسنیا په نور ښارونو کې هم ترسره شوې دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه ومان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشه تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیر بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغیزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشه ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بچ سړی دی.
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره ښیښه نیول شوې چې دا شمیرې په افغانستان کې د ښیښې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دست کې شنکیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې دوی سش کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یوشت کارخانې ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوا د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامی
کو بیوزله خل غرونو ته زیدا بوټی راوړي او موږ له دوی څخه من په 500 یا 160 روپی رانی سو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. مو کمیشن کاران یو او رانی سو ډیره برخه هلمند او کندهار ته ول کیږي. نه په هیغو چې څه شی زین جوړیږي، دلته موږ رانی سو او لوی قچق کول کی راضی او زموږ څخه رانی سي.
دوی نفر می از مو میگیره انجه قچاورا کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشې نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شی جوړولو په برخه کې په لوی هوا د وشتې دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کې نشي پریخي وای، هغه وخت چې د پهنتون محصول وکڅه هم په ژوند کې ډېر ستونزې درلودې، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کې چې شعیب احمد نشه پریخي، خو وسی هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړ اثرات پاتې دی او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناک نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي، دا ته څلوېښت ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې، نو اوس چې دی 15 دقو پاس یا 10 دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د متادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشئی موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشئی موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د متادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی یو کال راهیسې نشه پریښي ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشئی موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشئی په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره خکولی حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبوی څه وخورم بېګاله را روېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو پیسدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصد نه شو کړی، ځکه چې مونږ چې کله خمار شو نشه بیا نه وه. نو بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشئی مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی توکي کله چې یو فرد هغه نه یادی دود شکل او یا تزریقي شکل لغنه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري. بد اغیز په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم متادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورونې ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل موتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشي ناوړه اثرات ژر لمنځه نه ځي. د متادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشي پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشي ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاص نه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د تاغو نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه ته ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط او ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي چېړنې ښیي چې جګړې د نورو ځانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لیرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غوندې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشئی موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي، خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کېدل او ټپي کېدل او اثرات له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال په کې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بل ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډیر خطرناک رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډیر کم وي، دغه کسان تر ډیره مخدره موادو ته مخه کوي ترڅو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشه یي مواد استعمالوي؟
لډيري پخوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خه جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبۍ او د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډیر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډیره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډیر علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډیر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی له مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډیره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري او ژوند کوي تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډیره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې او عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېز کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي او تر ډیره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې معتاد شوی وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډیر کار او ډیرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې یا د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي خو اوس یې درملنه سوي ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې زموږ یو سایه وه د غلط ماته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو دې سایلو ته به ډېر تلمه. بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه. بیا ماته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته مافي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه یا لوګای لوګای دا ډیوال. بیا ماته وویل که وهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاخ مې ورته کېدی تر دغه ځي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم. وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کوه مجبور به وم کور کې پیسې به نه را کول ځینې پیسې که را سره به وی هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر که دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول کار به څوک موږ ته نه را کول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به وکړو همدا کار وکړو. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه م په فراري ومه خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کورو نه یو دوه بسکره وایست هغه بسکلان 5000 6000 قیمتې وو ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا د خاطره مې داده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور پلار احترام نه پېژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو کوروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د آخرت هم پام نه یي بس په خپل حالات کې نه نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر نندان کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دې دی او نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغ مې ورور ته وویل که زه یې راته مارج کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي
پلار په مړي کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو $500,000 وو همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د کور ور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیرې
سوایه دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راته ویل؟
دا زمون په کور کې چې بکره اوسېږي دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کړه شوې دي.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام جی صاحب، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. رازا رازا جی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
جی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې، سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولای. جی صاحب، زما سره اسناد شته، قرارداد را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولای، بېغم اوسه.
تا چې کور ورکه څنګه سړی وو؟
سپین ګیری سړی وو، خم مبارک سپینه ګیری درلوده.
واه وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بېغمه اوسه، که بل څوک وو ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
ورور که تم می ونه پیژندلی؟ خیریت کو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسیږی؟
اوه زه اوسیږم. ولی
زما نوم سید محمد ده، رهنما والایم. دا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړی و، د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کړه بار کی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.